مشال رادیو یو بل خبرونه د تازه حسیبه شهید په مینه او سلامونه سره وړاندې کوم. وخت په پښتونخوا کې د مازیګر سلور بجې دي. تر پنځو پورې په دې خبرونه کې به واوري چې د پاکستان سپریم کورټ د وزیر اعظم د توهین عدالت په اړه درخواست رد کړی او د غرض یې دغه هیواد استخباراتي ادارو ته هم سخته وینا کړې ده. د بلوچستان په حالاتو به د امریکا د ولسی جرګې د اندېښنې او په دې اړه درته د سیاستوالو غبرګون هم خپور کړو. خو په پیل کې هم د دې سات خبرونه چې اسرار علم مومند یې وړاندې کوي.
اول د مهم خبرونو لنډیز. د پاکستان سپریم کورټ د توهین عدالت په کیس کې د وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی لخوا د فرد جرم فیصلې ضد اپیل رد کړي. د خیبر پختونخوا گورنر ویلي د اخري تر اگر ختمېدو پورې بعد دوی جنگ جاری وي. او په شارجه کې د افغانستان کرکټ لوبډلې د پاکستان خلاف پچا ګټلې او لومړی د بیټنګ کولو پریکړه کړې. اوس د خبرونو تفصیل. د پاکستان سپریم کورټ د توهین عدالت په کیس کې د وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی لخوا د فرد جرم فیصلې ضد اپیل رد کړي. په اسلام آباد کې خبریالانو سره په خپلو خبرو کې د یوسف رضا ګیلانی وکیل اعتزاز احسان ویلي وزیر اعظم به د رواني میاشتې په 13 نیټه په توهین عدالت کیس کې مجرم ګڼل کیږي. نوموړی وایي د پاکستان په وزیر اعظم سید یوسف رضا ګیلانی باندې د توهین عدالت په کیس کې فرد جرم لګولې شي. وزیر اعظم باندې رواني میاشتې په 13 منټه عدالت ته وړاندې کیږي. د فرد جرم فیصله پر ضد د وزیر اعظم لخوا د اپیل اوریدنه د سپریم کورټ چیف جسټیس افتخار محمد چودھری په مشرۍ اته کسیزا بنچ کوله. سپریم کورټ په خپل فیصله کې ویلي په حکومت لازم وا چې د کامی جوړجاړي قانون یا ان آر او پاړه شوی فیصله یې عملی کړی وي. پرون د اوریدنې پر وخت چیف جسټیس ویلي چې وزیر اعظم د سویس چارواکو ته خط ولیږي نو دا معامله به ختم شي. که د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی د توهین عدالت په کیس کې مجرم ګڼل کیږي نو نوموړي ته د شپږو میاشتو د قید سزا کېدو سربیره د خپلې چوکۍ څخه هم لری کېدای شي. په پاکستان کې د لنجمن خط په اړه درې کسیز عدالتي کمیشن په خپل مختصره فیصله کې ویلي د کیس د مهم گواه منصور اجاز بیان د ویډیو لینک د لارې اخیسته کېدای شي. د جسټیس قاضي فایز عیسا په مشرۍ شوي د کمیشن په غونډه کې ویل شوي د قانوني شهادت تر مخه کېدای شي د منصور اجاز بیان د ویډیو لینک د لارې واخیسته شي. فیصله کې ویل شوي دا بیان به د رواني میاشتې په 22 نیټه لندن نه اخیسته شي. یاد دي وی چې امریکایي وګړي منصور جاس تور لګولې هغه په امریکا کې د پاکستان د پخوانی سفیر حسین کانی په وینا د امریکا د پوځو پخوانی مشر ته خط لګلې بو چې پکې غوښتنه شوې و چې د پاکستان د پوځ څخه د دغه هیواد حکومت وژغوري. د خیبر پختونخوا گورنر مسعود کوثر ویلي حکومت به د ترګرې په پوره قوت سره مقابله کوي. په پېښور پولیس لاین کې خبریالانو سره په خپلو خبرو کې د خیبر پختونخوا گورنر ویلي چې د امنیتي سرتیرو او په خاصه توګه د پولیسو لخوا د قربانیانو له وجې د ترګرې په پېښو کې لوی کمی شوی.
پاکستان کی تاریخ میں جو قربانیاں ہماری سیکیورٹی ایجنسیز اور خاص طور پہ جو پولیس نے دی ہیں اور
دا پاکستان په تاریخ کې چې کومې قربانی امنیتی ادارو او په خاصه توګه پولیسو ورکړی دي او د کومې تورزنۍ چې دوی مظاهره کوي د هغې له وجې د ترګرۍ په پیښو کې واضحه کمی راغلی دی او خال د ترګرۍ پیښې رامنځته کیږي. خو زه فکر کوم چې امنیتي ادارو د دې پیښو په مخنیوي کې څه کمی نه دی کړی او په تورزنۍ یې د دې مقابله کړې ده.
مسعود کوثر زیاته کړه تر څو چې یو ترهګر هم ژوندی وي دوی به په کلاره نه کینی. په کورم ایجنسۍ کې د سنی ډلې مشرانو د حکومت او ګرینډ جرګې خلاف لنن څخه په احتجاج لاس پورې کړی. د مشالډیو د خبریال له مخې د احتجاج د مری امن لوزنامې د خلاف ورزی او په جیلونو کې د بیګونه خلکو د اچولو پر ضد دی. دا احتجاج به د هرې جمعې په ورځ تر هغې ترسره کیږي تر څو پورې چې د دوی غوښتنې نه وي بدل شوي. بلخوا د ګرینډ جرګې مشر وارث خان افریدی ویلي د کچالي د حل لپاره به دوی ډیر زر د سیمې دوره وکړي. په برتانیا کې یو عدالت پرون نه کسان د ترګری د روزنې د یو کیم د جوړولو او د لندن پوسټاک ایکسچینج کې د 14 د پلان د جوړولو په تور جیل ته لیږل دي. نه وړه پاکستانی او بنگلاديشي نجادا برتانی وګړي دي. تیر اونۍ یې خپل جرم منلی وو. افغان ولسمشر حامد کرزی د کاپیسا ولایت په نجراب ولسوالۍ کې د نړیوالو ځواکونو په بمبارۍ کې د اوو ماشومانو وجنه په کلکه غندلې ده. د ولسمشر حامد کرزی د دفتر نه جاري شوي بیان کې ویل شوي د پیښې پلټنې یې پیل کړې دي. د شروع د ورځې په بمبارۍ کې اوو ماشومان او یو مشر سړی چې دماغي ناروغي یې لرله وژل شوي. افغان چارواکي وایي چې د دې ماشومانو عمرونه د اوو نه تر 15 کلونو پورې وو. په داسې حال کې چې د شام په هومس ښار کې د حکومتي ځواکونو لخوا پراخه پوځي عملیات روان دي. د حکومت مخالفه بشري حقوقو کارکونکي وایي چې پرون هلته لسګونه کسان وژل شوي دي. په شام کې د بشري حقوقو د څار ټولنه وایي حکومتي ځواکونو د زیارت په ورځ سهار وختي په هومس ښار چې شاوخوا 1 میلیون وګړي لري د توغندیو او ماټر ګولۍ وورولې. د ملګرو ملتونو عمومي سکرتر بان کی مون په شام کې د ملکي وګړو وژنه په کلکه غندلې.
د لسو میاشتونو زیات وخت شو ډیری کسان وژل شوي دي. تر هغې مخکې چې یو سیاسي حل ته لاره واره شي نور څومره خلک به مړیږي، او ځکه نو هر یوه لحظه مهمه ده سو تشدد ودرول شي او د سیاسي خبرو اترو یوه لړۍ پیل شي چې دا ډول.
بلخوا د یورپی یونین د بهرنیو چارو پالیسۍ مشر کیترین ایشتن په روزګه کړی چې د شام په اړه په خپل دریځ بیا غور وکړي. او اخیری خبر د کرکټ، د پاکستان او د افغانستان د کرکټ لوبډلو ترمنځ یو ورځنۍ لوبه نن په شارجه کې شروع شوه. د افغانستان لوبډلې په 4 غټله او لومړی د بیټنګ کولو پریکړه وکړه. دا د افغانستان د لوبډلې لخوا لومړی نړیواله یو ورځنۍ لوبه ده چې د پاکستان پر ضد یې نن کوي. دا اتر دی مهاله د مشال خبرونه.
خبرونه مو د مشال رادیو نو اوریدل چې اسرار علم مومند درته وړاندې کړل، او پروانه خبرونه کې لمه حسیب شهید سره دغه ساوري. د پاکستان سپریم کورټ د وزیر اعظم د توهین عدالت په اړه درخواست رد کړی. آیا اوس وزیر اعظم سره کومه بل قانوني لار پاتې ده او که څنګه؟ د قانوني چارو کارپو شاه خبر.
وزیر اعظم سره نور هیڅ آپشن نشته دی. هغه چې که معافي هم وغواړي نو هغه باندې هم د دې باندې چې کوم د پر د جرم به لګېږي هغه نه به ځان نشي خلاصوی.
د پاکستان استخباراتي ادارو ته هم د لادرکه کسانو د کیس په اړه سپریم کورټ خبرداري ورکړې ده. د دې موضوع جاج مو هم درته اخیستې ده. په امریکا کې د خلکو استازو د بلوچستان پر حالاتو خوشینی خودلې و. په دې اړه په پاکستان کې سیاستوال څه خبرګون لري؟
کوم کې دا حالات کوم دي؟ دا هغه طرف روان دي چې کوم په مشرق پاکستان کې او په اخر کې د هغه نه بنگلاديش تاسو. آیا زمونږ استابلیشمنت شاته جواب دی کنه دی؟
د خیبر پختونخوا چارواکي وایي په صوبه کې د ترهګرو فعالیتونه کم شوي دي. په سویلي وزیرستان کې به د مسولو د بې ځایه شویو کډوالو هر درد کړو.
دوه درې کسان اور کې شوځنه د سوړ نام رسوي دي. په کروڑی نه په عربی نه ډالر یې میش په سر په میرا په وینارو درې مخ میشته هیڅ ملایوي جناب.
د سیمیاو نړۍ د تازه حال سره سره درته روخانه مستقبل اونیس پروګرام هم لرو، خو یو یادونه بل هم درته لرم چې د کرکټ د یو ورځنی لوبه چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ په شارجه کې روانه ده هم دم په دم حال درکو را سره اوسې. او دا هم د خبرونه لومړی موضوع. د پاکستان سپریم کورټ توهین عدالت په مقدمه کې د وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی لخوا د فرد جرم فیصلې ضد اپیل رد کړی دی. اوس په آیا له وزیر اعظم سره بل کوم قانوني لار شته او کنه؟ د موضوع تفصیل له اسلام آباد د مشال رادیو خبریاله انیلا خالد راکوي.
د سپریم کورټ په فیصله کې دا ویل شو چې وزیر اعظم د اعلی عدالت د حکم خلاف ورزي کړې ده. ولې که هغه د اعلی عدالت په وینا عمل کړی وي نو دا کیس به ختم کړی شوی و. سپریم کورټ د وزیر اعظم وکیل اعتزاز احسن ته وویل چې هغه خپل دلایل په صحیح توګه وړاندې نه کړی شو. د فیصلې نه پس اعتزاز احسن مطبوعاتو ته فقط دا وویل:
د پاکستان وزیر اعظم سید یوسف رضا ګیلانی باندې به فرد جرم عائد کیږي او په 10 فروری به هغه عدالت ته وړاندې کیږي او هر سبا ستاسو په وړاندې وی.
کله چې مشال ریډیو د قانوني چارو کارپوها شاخاور نه وپوښتل چې کچري وزیر اعظم په 10 فروری عدالت ته پیش شي نو څه قسمه کاروایی به د هغه په ضد کولی شي؟
وزیر اعظم سره نور هیڅ آپشن نشته دی. هغه چې که معافي هم وغواړي نو هغه باندې هم د دې باندې چې کوم د فرد جرم به لګېږي هغه نه به ځان نشي خلاصوی. او هغه صرف یو طریقه دی چې هغه د سپریم کورټ چې کوم د اعلانو فیصله کړې ده هغه به تناظر کې چې کوم دی هغه ختم کی د دې نه سوا دې سره هیڅ آپشن یې څه هغه ورسره نشته دی.
شاه خبر زیاته کړه چې د فردي جرم عاید کېدو مطلب دا نه دی چې جرمونه ثابت شوي دي. سپریم کورټ به ګوري چې وزیر اعظم څنګه خپل دفاع کوي او بیا د هغې مطابق به فیصله اورولی شي. انیلا خالد، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تازه مشال ریډیو اوری به هم به همدې موضوع کې پاتې کیږو. کله یې خوانند پاکستان سپریم کورټ د وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی د توهین عدالت په اړه درخواست رد کړې، نو بلې خواته هم نن سپریم کورټ د لادرکه کسانو په اړه د اورېدنې پر وخت د جاسوسي ادارو قانوني استازو ته امر ورکړی دی چې تر نن ماښامه پورې دې و لادرکه کسان عدالت ته حاضر کړي. پوښتنه دا ده چې د وزیر اعظم د اپیل د درلودلو وروسته د ردولو وروسته د سپریم کورټ لخوا د پاکستان پیاوړو جاسوسي داروته په دومره سختۍ سره وینا کول د څه څرګندوي کوي او کڅنګ په دې اړه د عبدالحی کاکړ رپورټ پام کړی.
د پاکستان د سپریم کورټ په یو ورځ د هیواد دوه مهمو قوتونو یعنی وزیر اعظم او جاسوسي ادارو سره سخت رویه کارپوهان په داسې حال کې حیرانه کړي چې په سپریم کورټ دا تور لګیدل چې د فوج په اشاره جمهوری حکومت تر فشار لاندې راولي. خو له ایدیالوژي له پورته کړل سو او کسانو د مقدمې د اوریدنو پر وخت چیف جسټس د جاسوسي ادارو وکیلانو ته ویلي کړه پاکستان وزیر اعظم عدالت ته رابلل کېدای شي نو بل هیڅوک به پرې نه ځي چې د عدالت د حکم سرغړونه وکړي. په پېښور کې قانوني چارو کارپو بیرستر بچاوی سپریم کورټ د پاکستان ولست د یوه غیر جانبداری ادارې تاثیر ورکول غواړي.
سپریم کورټ کوم دی بالکل خواهش دالري چې کوم خلکو عوامو کې دا غون چې کوم د سپریم کورټ د پوزیشن یو څه د فیلې چې کوم دا ډېر غیر غیر جانبدار اداره ده، دا ډېر آزاد اداره ده، نو دا هي هغه ساتلو لپاره به خامخا سپریم کورټ دا کوشش کوي چې دا شي دا وکړي دا خلکو مخې ته راولي او کیس یو چری په دې ایسای خلاف دا کاروایی کی.
خو بیرستر بچا زیاتوی عدالت جاسوسي ادارو ته په سزا ورکولو کې زړه نازړه دی ځکه دا سیبر لري چې حسینه د دوی په حکم عمل و نه کړل سي.
لکه څنګه چې سپریم کورټ دا ثابت کړه پرایم منیسټر ته حکم ورکړ چې یا خطلې کړه خطلې کې موږ دې سزا کوي د توهینی عدالت په نام دی. دا خبره چې کوم دی عائشہ سره هم کولی شي فوج ادارہ
خو بل خواته د سپریم کورټ اوریدنې د لادرکه کسانو کورونی ته یو امید ورکړي. امنا جنجوا چې لتیرو څوکلون راځي د خپل خاوند په ګډون د نورو لادرکه کسانو د خلاصون مبارزه کوي وایي دا مقدمه د دوی لپاره ډیر اهمیت لري.
دا زموږ لپاره ډیر اهمیت لري ځکه له دې سره د ټولو لادرکه کسانو مسله حل کېدلی شي. کوم څلور مړي چې ترلاسه شوي دي له دې نه دا ثابته شوه چې دوی بندیان وهي ټکوي او بیا یې ووژني. دوی له تیرو لسو کلونو نه همدا ډول خلک لادرکه کوي او معلومه هم نه ده چې په هغو کې څومره کسان دوی وژلي دي.
د جاسوسي ادارو ISI او ملټري انټيليجنس د مشرانو وکیل سپریم کورټ ته ویلي چې د اوو واړه قیدیانو صحت ډیر خراب دي نو ځکه عدالت ته حاضر ولای نسی. له دې پرته چې د لادرکه کسانو د دې مقدمې نتیجه سره وزي خو زیاتره کارپوهان په دې نظر دي چې د وزیر اعظم د درخواست ردول وروسته له جاسوسي ادارو سره سخت رویه ساتنه به د سپریم کورټ اعتبار لږ څه پر ځای کړي.
دا مشال ریډیو ده.
تاسې مشال رادیو ریدا. امریکا ولسی جرګه کې د بهرنۍ چارو کمیټې کې د بلوچستان پر حالاتو بحث شوی دی. د پاکستان سیاستوال په دې بحث او د بلوچستان په موجوده حالاتو څه فکر لري او په دې اړه څه نظرونه لري د اسلام آباد نه د مشال رادیو خبريال سراج زهیر په دې حقلار رپورت برابر کړی او د بیلابیلو ګوندونو له غړو سره هم په کې غږېدلی دی. راځي په ګډه وو.
د امریکې د ایوانی نمائندگان د خارجه چارو کمیټې په یو مباحثه کې د بلوچستان په حالاتو بحث شوه دی او د هغه ځای حالات یې اندېښمن بللی دي. د پاکستان سیاستوال د بحث ته په کوم نظر ګوري او د بلوچستان پر روانو چارو څه فکر لري؟ کله چې مشال ریډیو د عوامي نیشنل ګوند سینیټر زید خان نو پوښتل نو هغه وویل چې د امریکې لخوا داسې ویل خو د فکر وړ خبره ده. خو د پاکستان حکومت او موږ د بلوچستان لپاره تر اوسه څه کړی دي؟
عوامي سپارټي نشره لپاره دا اول نه دا مطالبه او دا ډیمانډ مو چې
خپل پالیسی خارجی پالیسی انڈیپینڈنٹ پکار دا د اچ سره داسی پالیسی نه جوړ پکا چې موږ زموږ پالیسی دا غی تابع موږ پدې معنی همیشه د پاره خپل اواز وکړه موږ تشویش کړی دی چې چونکی دا حالات کم دي دا هم هغه طرف ته روان دي چې کم په مشرق پاکستان کې او په اخره کې راغی نه بنگلاديش تاسو آیا زموږ اسټابلیشمنت چاته جواب دی کې نه دی
د پاکستان مسلم لیگ نون اقبال ظفر جګړه مشال ریډیو ته خبرو کې وویل چې د امریکای د خارجه چارو کمیټې په بیان باندې لا د دوی د پارټۍ اس موقف نه دی راغلی خو بیا هم د وویل چې زبدا وایم چې د بلوچستان حالاتو ته تر اوسه په سنجیدګۍ سره کتلې شوی نه دی هغه وویل
حالات په تناظر کې بلوچستان ته چې وګورئ نو یقینا داسې صورتحال پیدا شوه چه آغا هر یو پاکستانی نگا تپوسو کنو آغا پریشان کن دے او آلتا چه کم دا خلکو دی وقت کی سوچ او دا آغای چه کم خیالات دی آغا تاس گو رئی نو سرے خون پیگی چه دا زمونگا دی وطن ماندی سکی کی لگیا دی خلاف کم سازشونہ کی گی او کمران جماعت چه رے غیوی چه ویچار سے ٹک ٹاک روان
دا پاکستان مسلم لیگ کاف دا خیبر پختونخوا صدر امیر مقام مشال لی ریڈیو تو ویل چې بلوچستان کې دروانو حالاتو نه داسې ښکاری چې دلته به یو واری بیا یو بل بنگال جوړ شي ته زیاته کړه
نه زه بالکل زداریا باندې اوس کم حالت بلوچستان کې روان دي واقعي قابل افسوس دي هلته بالکل حکومت ریټ ختم شوی دی او هلته سرداری نظام هغه خپل پدې جاری ټارګیټ کړی خپل پدې جاری دی قابل افسوس دی کنټرول کوم بھرپور دغه مذمت کوم او زداریا هم جرا په کار ده د دې لپاره سیریس از خو هغه د حکومت بلوچستان نو حکومت ورجو بل تو ټوپا مالی کاروي اچ نه کړی ته خلک په اعتماد کې والی ان بورډ کې هغه چې کومه تحفظات دي هغه لري کې ورغه نه مخدا جوړي کا عملی تور اسلام آباد په دې عمل نه کو عوام بیا بنگلاديش ته یو بل څه شي جوړي او
جماعت اسلامي مشر پروفیسور ابراهيم د امریکایي د خارجه چارو د کمیټې دغه بحث غندنه وکړه خو بیا هم وویل چې دوی د بلوچستان د روانو حالاتو نه مطمئن نه دي
منګه د دې غندنه کو امریکای ته د حق نه حاصل نہ داغ ادارے تھا نہ پارلیمنٹ تھا جہاں پہ پاکستان بنے پاکستان پہ اسے بانے سے بحث ہوگی اور دا بلوچستان ولف کے دعوت کم مشکلات کی دی منگا حکومت باندھے ہمیشہ تنقید کرے دا حکومت پالیسیاں نے غلطی دی بلوچستان کے ہم فاٹا او پاٹا کے ہم اور خیبر پختونخوا کے ہم ہر ویز ہمنگا دا قانون دا ناسزون کو اداروں اور زمنگ دا فوجیان و دلا تھا زمنگ ولف تھا پریشانیاں نے دی نو حکومت کی کم کار کیونکہ بلوچستان دا ہم نہ کافی باغی باندھے عمل درآمد ہوم نشتا نظمنگ رقبل حکومت نمدا افسانہ جی بلوچستان الوس تک اشارے مسئلے حل
دا ذکر ولدا جد امریکی خارجہ دفتر ددی خبر اسپناوے کڑے دے چ ددی مباحثی مطلب پا پاکستان کے لاس وہان ندا او ندوی دا سے صحیح ارادہ لری سیراج زہیر مشال ریڈیو اسلام آباد
پاکستان وایي چې د ترکمنستان نه ګیس پایپ لاین منصوبه به په 2018 کال کې سرته ورسیږي او د دغه پایپ لاین ساتنه به په بشپړه توګه کوي بلخوا د قدرتي وسیلو لپاره د قائمه کمیټې ځینې غړي وایي چې لا خو د دغه منصوبې یا د دې پروژې لوزنامه نه در لاسلیک شوي نو کار کول خو اله لري خبره ده ټاپي ګیس پایپ لاین منصوبه به څومره ممکن وي په دې اړه چارواکي څه وایي د ریاض موسی خیل رپورټ اورو
د تیرے نه پورس د سینټ د غونډې دوران خپل بیان کې د اوبو او بجلی وفاقي وزیر سید نوید قمر ویلی وو چې افغانستان کې د بدې امنیتی وضع باوجود به د ترکمنستان افغانستان پاکستان او هند ګیس پایپ لاین کال 2018 کې سرته رسولی شي مشال ریډیو سره خبرو کې د پېټرولیم او قدرتي وسیلو د پاره د سینټ د قائمه کمیټې مشر سینیټر صابر علي بلوچ د نوید قمر د خبرې پخلی وکړو او زیاته کړه
ترکمانستان دورہ کڑی وا اوغی سره مفاهمتی یادښتونې هم لاسلیک کړی وو نو زویم چې 2018 ته خلا ډیره موده پاتې ده ان شاء الله دا به ډیر زر سرته ورسی
2016
د افغانستان او بلوچستان د امنیتی وضع په اړه چې کله مشال ریډیو د صابر علی بلوچ نه تپوسو کو نو هغه وې کوم
مسائل تو ضرور هن لیکن بلاخره اوسه گزرے گا جو سوائل ہوں گے جو لوگ ہوں گے سلا کے چون
سم مسئلے خو ضرور شتا خو چې د کومو علاقو نه دا لائن تیریږي د هغه سیمه د خلکو او د مشرانو سره به خبرې اترې کیږي او هغه نه به د دې منسوبې د حفاظت ذمہواری غستې شي دا خو داسې نه ده چې بس یو عام خبره ده سلور ملکونه دي کې شامل دي نو د خبرو اترو او سلا
مشورې سره کار وشي نو دا رنګ به خاص مسله نه وي.
ولی بل طرف ته د پټرولیم او قدرتي وسیلو لپاره د قومي اسمبلی د قائمه کمیټې یو غړي شیخ آفتاب احمد ټولې حکومتي دعوی رد کړې او وی ویل
زه فکر کوم چې دې لړکی څه پرمختګ نه دی شوی او پاکستان په دې لوزنامه سلاسلیک هم نه دی کړی. موږ سو واری دا خبره په قائمه کمیټې کې راپورته کړه. بل خبر دا ده چې د ایران سره زمونږ کوم لوزنامه ده په هغې هم ایران خپل کار سرته رسولی دی خو زمونږ د طرف نه هیڅ نه دی شوی. نو دا د حکومت کمزوري ده چې تر اوسه هیڅ ونه کړه.
د حکومت او مخالفې ډلې د دعوو او تورونو نه پرته تاپی ګیس پایپ لاین منصوبه د پاکستان څومره په ګټو کې ده او تر څومره حده د دې د عملي کېدو امکان دی. په دې هکلا چې مشال ریډیو د اقتصادي چارو د کارپوه او قائد اعظم پوهنتون کې د معاشیاتو د استاد میراج الحق نه تپوس وکړو نو هغه وویل چې دا یو حقیقت دی چې د پاکستان د توانایي ضرورت د ملکی ذخیرو نه نه پوره کیږي. نو ځکه ضروری ده چې پاکستان د نورو ملکونو نه دا کمی پوره کړي او د تاپی ګیس پایپ لاین منصوبې نه به هر ورځ پاکستان ته 1.5 کیوبیک فټه ګیس ملاویږي. د منصوبې په اړه نوموړي زیاته کړه
چې د ترکمنستان، افغانستان او د پاکستان او د انډیا چې کوم ګیس پایپ لاین دی نو د هغې کوم لینت او کومه فاصله چې جوړیږي هغه 1680 کیلومتره جوړیږي. د هرات او کندهار د پرور پانی برازي او د بلوچستان ته صحیح شوبان راځي لکه چمن چې دی زوب او بیبه ډی جی خان او ایون ملتان ته به بیرا رسي. نو ایون زما په خیال سره دغه یو ریسک هم جوړیږي شي.
د میراج الحق په وینا حکومت لا د لړکی د وادو او داوو په ځای چټک ګامونه پورته کول پکار دي او حسنا چې دا منصوبه هم د آی پی آی یا ایران، پاکستان او هند د منصوبې پرنګ د ځنډ ښکار شي. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تاسې مشال رادیو اورې په خیبر پختونخوا کې د دې صوبې گورنر بیرستر مسعود کوثر ویلي دي چې په دغه صوبه کې دوی د ترهګرۍ پیښې یو څه راکمې کړې دي. په دې اړه تفصیل د غلام غوث په رپورت کې.
د خیبر پختونخوا گورنر بیرستر مسعود کوثر ویلي دي چې د امنیتي ادارو د قربانو له وجې د ترهګرۍ په پیښو کې کمی راغلی دی او د وسلوالو د فعالیتونو به په پوره زور سره حکومت مقابله کوي او تر څو چې یو ترهګر هم ژوندی وي حکومت به په دې لړ کې په قلاره نه کینی. د خیبر پختونخوا د گورنر بیرستر مسعود کوثر دا څرګندونی په پولیس لاین پیښور کې د وجل شوي ایس ایچ او نزاکت شاه د جنازې پر مهال مخې ته راغلی دي. کوم چې تیره شپه په نصرباغ روډ پیښور د یوې ډاکې د مخې نیولو پر مهال د ډاکوانو لخوا په ډزو کې خپل ژوند د لاسه ورکړی و. د خبریالانو سره په خبرو اترو کې د خیبر پختونخوا گورنر بیرستر مسعود کوثر وویل چې پولیس په کومه بهادرۍ د ترهګرۍ مقابله کوي د هغې له وجې د ترهګرۍ په پیښو کې کمی راغلی دی.
پاکستان کی تاریخ میں جو قربانیاں ہماری سیکیورٹی ایجنسیز اور خاص طور پہ جو پولیس نے دی ہیں اور
د پاکستان په تاریخ کې چې کومې قربانۍ امنیتی ادارو او په خاصه توګه پولیسو ورکړی دي او د کومې تورزنې چې دوی مظاهره کوي د هغې له وجې د ترهګرۍ په پیښو کې واضحه کمی راغلی دی او خال خال د ترهګرۍ پیښې رامنځته کیږي. خو زه فکر کوم چې امنیتي ادارو د دې پیښو په مخنیوي کې څه کمی نه دی کړی او په تورزنې یې د دې مقابله کړې ده.
کوئی ایسی کوتاہی کی بات نہیں بلکہ انہوں نے بہادری کا مظاہرہ کیا.
دا خبریالانو پدی پختنا چې د حکومت د سخت ګامونو باوجود د وسلوالو په فعالیتونو کې هیڅ کمی نه دی راغلی او وسلوال زیاتره په خپلو فعالیتونو کې بری ترلاسه کوي. نو په جواب کې د خیبر پختونخوا گورنر بیرستر مسعود کوثر وویل
پوری قوم اور تمام لوگ تمام قومی ادارے
پورا قام او ټولی قومی ادارے په دې خبره اوس هم یو موټی دي چې د هر قسمه ترهګرۍ به په پوره قوت او زور سره مقابله کولای شي تر څو چې یو ترهګر هم ژوندې وي تر هغې به مونږ په قلاره نه کینو.
جب تک ایک بھی دہشتگرد زندہ ہے ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے.
کله چې مشال ریډیو د خیبر پختونخوا د پولیسو د مشر محمد اکبر خان هوتینه د پختنه وکړه چې د تیر کال د امنیتي ادارو د راپور تر مخه د وسلوالو په فعالیتونو کې زیاتره پولیسواله وجل شوی وو. نو هغه وویل چې پولیس ځکه زیاته شمیره کې مري چې د ولس د حفاظت لپاره هغې په اول سب کې ولاړ دي.
دا د پبلک لپاره سپورټ پر موږ بفر یو موږ وال خو بفر موږ هغې بچ کړی دی قربانی قربانی ورکوما نو کم از کم دهشتگردی نه خلق بچ شو.
د خیبر پختونخوا گورنر بیرستر مسعود کوثر دا هم وویل چې د ترګرو لخوا په امنیتی ادارو د بریدونو سره د هغوی حوصله نورې هم لوړې شوې دي. غلام غوث مشال ریډیو پیښور.
دا مشال ریډیو دا
په سویلی وزیرستان کې د مسعودو د بیزایه کورنۍ او بیزایه شویو کډوالو یو شمېر استازي وایي چې په ژمي کې له سختو ستونزو سره مخامخ دي او دوی سره هیڅ ډول مرستې نه دي شوې. په دې اړه د مشال رادیو خبریال تفصیل لري.
د ټانګ ګمل په خواو شاد سیمو نرسس درماندی سندر رغزای منجای محبوب زیارت او نوې آبادی شد. د مسعود کبالیانو 2000 کورنۍ د راه نجات ته پرشن په واجه د کډوالۍ ژوند تیروي. دا کبالیون خپا او ګیلمن دي او وایي چې دوی د سختو مشکلاتو سره مخامخ دي او ملاتړ یې چا هم کړی نه دی. د ځنې کبالیانو خبرو ته غوږ ونیسئ. د سویلی وزیرستان مرستیال پولیټیکل افیسر حمید الله په مخ شکشوي هغه وویل
د ستاسو ډیره مننه چې د خلکو کم تکلیف ته هغه आवाज مونږ پورې ورسولو. مونږ شپورس پدې کې لګیا یو چې هغه ډی پیز خبره ترې دي کلان دي چې هغه مرسته وشي هغه مدد وشي. د ګمل او خوښه کې چې کم مسعود ډی پیز پرتی دي د رجستریشن مسله ده او هغه نور هغه څه مسله دي. دا به مونږ د ډیسټریکټ اډمنستریشن سره هم چې ته مونږ کوشش دا وی چې ان شاء الله
دا کبلیون د پاکستان د حکمرانانو او نړیوال امدادي تنظیمونو د چارواکو نه غوښتنه کوي چې په دا مشکل وخت دی د دوی د ملاتړ د پاره په زر نظر لاس ور وغځوي.
مشال ریډیو د مینی او رڼا زیری.
تاسو مشال رادیو ری په خوست ولایت کې د یو اور د لګیدنې لکهبل یو شمېر دوکانونو ته سخت زیانونه اوختی دي. په دې اړه تفصیل د نقیب رحمتون ول پر رپورت کې.
تیر شپه نا وخت د خوست خرب ختیځ څنډه کې د چرتراشو تمبو او ترکانی په منډه کې اور لګیدنه کې لسګونه دوکانونه وسوځیدل او دوکاندارانو ته پلسګونه میلیونونو افغانۍ زیان واړاوه. په سیمه کې دوکاندارانو او عیني شاهدان وایي چې دوی زیاتره په کورونو کې و چې سهار مهال خبر شول چې دوکانونه یې اور اخیستی او چې راورسېدل د منډې نیمایي پورې برخه سوځېدلې وه. د دوی خبره چې له امله یې د هر یو سوځېدلې دوکان خاوند ته په اوسط ډول تر 1,000,000 افغانۍ پورې زیان ورسید. دوکاندارانو ګیله کوله چې لومړی خو د اور وژنې عمله په خپل وخت نه ده رسېدلې او کله چې بیا راورسېده یوازې دوه موټر و چې د دومره اور په مړه کولو بریالي نه شول. د اور لګیدنې په سیمه کې خوست امنیه قومندان مل پاسوال سردار محمد زازی په خپلو خبرو کې ویل چې دوی کله هم خبر شول د اور لګیدنې سیمې ته ځانونه ور ورسول، خو د اور د اوږدېدو لامل په دوکانونو کې د ګازو ډبې وچ لرګي او تمبې وي او هغه څه چې په ډېر اسانۍ سره هم اور اخلي.
د څلور بجو په شاوخوا کې یو نامعلوم علت په اساس دلته اور لګېدلی و. موږ د اطفایې چې تصوق کړي محل دی هغه ته اور ته مله متاسفانه څومره دغه ځای کې دا هغه بیروبار د خلکو ډېر ټول لرګي دي وچ لرګي دي هرې بور د پار هغه کې یو دکان کې یو ګاز فیفه یو بل څه موجود و چې دا اور انتشار پیدا کړی دی او محل ته راورسېدو. خپل ځان په دا محل کې دی هغه ساعت نه چې دا اور لګېدلی دی همدلته ولاړم. اور موکړی شو چې په دو ساعتو دوه نیم ساعتو کې د دواړو خواو نه کنټرول کړو چې اور نورو ځینو ته سرایت ونکړي.
دا په داس حال کې دومره تمبې او لرګي د اور خوراک شو چې په خوست کې د چرتراشو یو فټ مربع په څه د پاسه زر افغانۍ پلورل کیږي او د لرګیو بیې هم ورځ تر بلې لوړیږي. ځنګلونه تباه او خلک یې له امله د ګڼو ستونزو سره مخ دي. نقیب الله متنوال، مشال راډیو، خوست.
د تازه خبرونو، سیمه ایزو رپورټونو او خوږو سندرو باوري منبع مشال ریډیو.
تاسو مشال رادیو او په پښتونخوا کې د مهال د مازیګر سلور نیمه بجې شوې او اسرار عالم را سره په استډیو کې ده. د اسرار عالم مومن نه بده د ساده خبرونو لنډیز وورو او دا به هم وورو چې د افغانستان او پاکستان د کرکټ یو ورځنی لوبه په سر ډول روانه ده.
د پاکستان سپریم کورټ د توهین عدالت په کیس کې د وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی لخوا د فرد جرم فیصلې ضد اپیل رد کړی دی. د پاکستان په پاکستان کې د لنجمن خط په اړه درې کسیز عدالتي کمیشن په خپل مختصره فیصله کې ویلي د کیس د مهم ګواه منصور اجاز بیان د ویډیو لینک د لارې اخیسته کېدی شي. د خبر پښتونخوا گورنر مسعود کوثر ویلي حکومت به د ترهګرۍ په پوره قوت سره مقابله کوي. په کورم ایجنسۍ کې د سنی ډلې مشرانو د حکومت او ګرینډ جرګې خلاف لنن څخه په احتجاج لاس پورې کړی. په برتانیا کې یو عدالت پرون نهه کسان د ترهګرۍ د روزنې د یو کیمپ د جوړولو او د لندن په سټاک ایکسچینج کې د چاودنو د پلان د جوړولو په تور جیل ته لیږلي دي. افغان ولس مشر حامد کرزی د کاپیسا ولایت په نجراب ولسوالۍ کې د نړیوالو ځواکونو په بمباری کې د اوو ماشومانو وژنه په کلکه غندلې ده. په داسې حال کې چې د شام په هومس ښار کې د حکومتي ځواکونو لخوا پراخه پوځي عملیات روان دي. د حکومت مخالفه بشري حقوقو کارکوونکي وایي چې پرون هلته لسګونه کسان وژل شوي دي. او په شارجه کې روان په یو میچ کې د افغانستان کرکټ لوبډلې د پاکستان خلاف تر دې دمه د یو وکټ په تاوان په 4.4 اورونو کې درویش رنځونه جوړ کړی دي.
لند خبرونه و چې اسرار عالم مومن درته وړاندې کړل. پر روانه خبرونه کې د افغانستان او پاکستان د کرکټ د لوبې په اړه تازه خبر او رپورت هم درته لرو. خو اوس د پاکستان کورنۍ ورځپاڼو ته کتنه لرو چې ریاض موسی خیل کړی ده.
نن هم یو شمیر ورځپاڼو خپلو اداریو کې یو شمیر موضوعات څېړلي دي. خو دې کې جنگ ورځپاڼه خپل اداریه د بلوچستان د صورتحال په اړه لیکي او وایي چې د شورو پورس ټولو حکومتي او د مخالفې ډلې غړو د بختیار ډوم کې د خزه او لور په وجنه د سېنات نه واکاوټ وکړو. دې دوران د سېنېټر شاهد بوکټي وینا وا چې هسې هم د بلوچو خلاف عملیات روانو، خو دا اوس د بلوچ زنانو وجلو سره دې ورته نور هوا ورکړې شو. اداریه زیاتوي چې بلوچستان د پاکستان جوړېدو په وخت پاکستان په حق کې ووټ ورکړو، خو سو کال وړاندې اکبر بوکټي وجلی شو او د هغې نه راپدې خوا وخت په وخت بلوچیان وجلی کیږي. اداریه اخره کې وایي چې د بلوچستان په معامله سیاستوالو له غلې پاتې کېدل ملکی مفادو کې نه دي. باید چې د پاکستان د بقا او استحکام د پاره دې معاملې ته پسندیدګۍ سره پام وکړي شي. مشرق ورځپاڼه خپل اداریه کې لیکي چې د خیبر پختونخوا حکومت د ماشومانو نه د مهنت اغستو لړکې جوړ کړی شوی قانون عملي کولو فیصله کړې ده او دې لړکې ټولو متعلقه سرکاري ادارو ته هدایات جاری کړي دي چې د ماشومانو نه د مهنت اغستو قانون دی عمل درآمد شروع شي. اداري لیکي چې وغونډه کې فیصله وکړې شو چې په ماشومانو تشدد او د چایلډ لیبر متعلق په قانونونو دی زر تر زره عمل درآمد شروع شي. اداري وړاندې لیکي چې د صوبایي حکومت دا ګام د ستاینې وړ دی، خو اصل سوچ په دې خبره بکار دی چې اکثره مور پلار خپل بچي د سکولونو په ځای کارونو ته لیږي. نو په داسې صورت حال کې قانون عملي کول هیڅ معنی نه لري، ځکه چې مور پلار په خپل خوخه خپلو بچو نه مهنت اخلي. نو باید چې په دې قانون د عمل سره سره صوبایي حکومت د غربت ته ختمولو او د روزګار د موقع پیدا کولو کوشش وکړي چې دا خلک بیا د غریبۍ د لاس خپل بچي کارونو ته نه لیږي. او دغه شان آج ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې حکومت د IMF یا نړیوال مالیاتي فند هغه رپورت به بنیاد بللي چې پکې ویل شوی دی چې د بجلی د ګرانۍ له وجې معیشت خراب شوی دی او دا چې د بجلی نرخ به راتلونکي وخت کې نور هم زیاتول شي. ادارې زیاتوي چې د دې رپورت بعضې برخې د منلو وړ نه دي، خو بیا هم دا یو حقیقت دی چې موجوده حکومت د خپلو اخراجاتو کمولو په ځای د خسارې بوج پوره کولو د پاره ټول زور د عوام نوخ کی او پخپل وایي چې د بجلی نرخ کې 95% زیاتوالی کړی دی. ادارې مخکې وایي چې حکومت ته د دې خبرې احساس دی چې عوام د نور بوج اوچتولو توان نه لري او لري نه دا چې حکومت به سموده پس بیا د اولس مخې ته ورزي. نو کو راتلونکي بجټ کې اولس ته ریلیف ورنکړي شو، نو راتلونکي ټول ټاکنو کې به اولس دا خلک مسترد کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات. امریکایي ورځپاڼه واشنگتن ټایمز په خپل یو مقاله کې په افغانستان کې د امریکا پوځونو د قماندان داخلي لیکلي چې اوس د امریکا ولسمشر باراک اوباما ته پکار دي چې خپل تګلاره بدل کړي او هغه طالب مشران په نخښه کړي چې په پاکستان کې پټي. بلخو امریکایي ورځپاڼه لاس انجلس ټایمز کې بیا په افغانستان کې په 1999
اتیاوم کال کې د امریکا پخوانی سفیر پیټر ټامس یو مقاله لیکل ده. راځي چې د دوړو مقاله مهم ټکی له مجید بابر نوورو.
امریکایي ورسپانې واشنگتن ټایمز په خپل یو مقاله کې په افغانستان کې د امریکایي پوزونو د کمانډر د یو تر ډېرې مودې پورې د سلاحکار د خلیلي کلی دي چې اوس د امریکا ولسمشر باراک اوباما له پکار دي چې خپل تګلاره بدل کړي او هغه طالب مشران په نخښه کول شروع کړي چې په پاکستان کې پټ دي. ورسپانې ته پخوانی جرنیل جیک کین ویلي دي چې د هغوی د وژلو لپاره موږ بې پهلټه الوتکې کارولی شو، موږ یې وجلی شو لکه څنګه چې مو د القاعده سره وکړه. ورسپاڼه لیکي چې جنرل کین لږه موده مخکې په افغانستان کې د جګړې د میدان نه د دوو هفتو د سفر نه راستون شوی دی. دوی په دغه سفر کې د امریکایي کمانډرانو سره مشورې هم کړې دي. ورسپاڼه لیکي چې د طالبانو مشران په پاکستان کې غونډې او کانفرنسونه کوي او د ټیټې کچې طالب کمانډرانو سره په دې سلا مشوره کوي چې څنګه په افغانستان کې د ناټو پوځونه ووجني او د افغان ولسمشر حامد کرزی منتخب حکومت نسکور کړي. ورسپاڼه واشنگتن ټایمز لیکي چې تر دا مهال امریکا په پاکستان کې د طالبانو مشران نه دي په نخښه کړي ځکه چې دوی پاکستان خفه کول نه غواړي. د چا استخباراتي ادارې چې په 1990 کې په افغانستان کې د طالبانو په واک کې دراوستو په لړ کې مرستې کړې وي او پاکستان یې په خپل هم نه په نخښه کوي ځکه چې دوی سره ویره ده چې دا به په پاکستان کې د قبایلي ولس وفاداری بدل کړي او د اورپکو پاسون ته به لار هواره کړي. ورسپانه لیکي چې دا مهال په افغانستان کې جګړه یو مهم پړاو ته رسیدلې ده. امریکایي پوزونو خپل هڅې ګړندې کړې دي چې په یو شمیر کلیوالو سیمو کې د طالبانو واک ته د پای ټکی کېږدي او د دغو سیمو واک افغان پوزونو ته وسپاري ځکه چې ګڼ شمیر امریکایي پوزونه به د دغه هیواد نه د کال 2016 په پای کې ستنېږي. بلخوا امریکایي ورسپانې لاس اینجلس ټایم کې په افغانستان کې په 1998 کې د امریکا پخوانی سفیر پیټر تامسن یو مقاله لیکلې ده. دی وایي چې کله د 1998 کې افغانستان ته د امریکا د سفیر په توګه ولېږلی شو نو دته د مجاهدینو وجلې شوی کمانډر عبدالحق خبرداري ورکړی وو چې د بهرنیانو لخوا د تقسیم شو افغانانو د راغونډولو حسابه همیشه د ناکامۍ سره مخ کیږي. پیټر تامسن وایي چې په دینیزدو کې کله نه چې امریکا او جرمني دا کوشش شروع کړی دی چې په پاکستان کې د ملا محمد عمر ملاتړو طالبانو ته ورسي نو د عبدالحق دغه خبره راته په بیا بیا یادېږي. دی وایي چې په دې لړ کې پټي ډیپلوماتیکي هلې ځلې روانې دي او کله کله سناسه تفصیل یې په ډاګه شي. په قطر کې د طالبانو دفتر خو پرانستل شو خو په دې اړه نور سنجیده خبرو اترو او پریکړو کې به لا وخت لګي. پیټر زیاتوي چې په دې لړ کې د حامد کرزی د حکومت او د طالبانو ترمنځ یو خبره متفقه ده او هغه دا چې دواړه غاړې د بهرنیانو په هغه نیت چې افغانان په یو لړۍ کې اوپی شکونه کوي.
اونیدز پروگرام د کوچیانو د ژوند انزور. کوچیان څوک دي؟
کوچیان د پښتنو یو برخه ده په کلتوري ژوند کې.
کوچیان څه ډول ژوند کوي؟
موږ نه کورستان نه ګورستان موږ روان یو درمو سره بس دغه د افغانستان او پاکستان په مچ زو ارازو بچیانو نه سبق وایي نه تعلیم دی دا یو لمونځ د کوه غي دي ملاج د کوه په زباز د کوه
دا دوی څنګه څه دي
خمزه کنده لرو د خدای په بده خدای په مزه کوه
دا کوچیانو لپاره د مشال رادیو ځانګړي خبرونه کېږي. کېږي هر جمعه دا سهار 15 کم 11 بجې او هر شنبه یا خالي دا مازیګر 3 بجې اوریدل شي.
تاسو مشال رادیو او ریو لکه څنګه چې مو په خبرونو کې هم واوریدل نن د پاکستان او افغانستان ترمنځ د لومړي ځل لپاره یو ورځنی لوبه په کرکټ لوبه په شارجه کې روانه ده. د پاکستان او افغانستان د کرکټ د لوبډلو ترمنځ نن په شارجه کې یو تاریخي یو ورځنی لوبه ده. د دوه لوبډلو کپتانونو ویلي دي چې داسې لوبه هڅه به کوي چې تل په یاد وساتل شي. افغانستان که څه هم تر دې وړاندې 13 نړیوالې یو ورځنی لوبه کړې دي خو د ټیسټ لوبه کوونکو هیوادونو په وړاندې د لومړي ځل چې له پاکستان سره لوبیږي. زموږ همکار بوریوال کاکړ په دې اړه رپورټ برابر کړي خو مخکې تر دې چې رپورټ درته وړاندې کړو بل یادونه لرم چې تر اوسه پورې افغانستان په بیټینګ کې ولاړ دی او اورونه تیر شوي دي و نیم اورونه تر دې مهاله تیر شوي دي او شپږ دیرش رنسه افغانستان کړي دي او دغه اوس د کمپیوټر په سکرین کې ښیي چې افغانستان 8 رنسه جوړ کړي دي او یو کس یې اوټ شوی دی. اوس هم پام وکړئ د بوریوال کاکړ رپورټ ته چې په همدې لوبیږي برابر کړی.
پرون د متحده عرب اماراتو د شارجه په کرکټ میدان کې د خبري غونډې پر مهال د پاکستان د لوبډلې کپتان مصباح الحق وویل چې دوی به په بشپړ قوت سره له افغانستان سره لوبه کوي. د هغه په خبره دا ځکه چې د افغانستان په لوبډله کې ځینې ډیر تکړه لوبغاړي شتون لري. هغه زیاته کړه چې له پاکستان سره لوبېدل هم د افغانستان له لوبډلې سره په دې کې مرسته کولای شي چې په خپله لوبه کې لا شیګړه رامنځته کړي. د افغانستان د لوبډلې کپتان نوروز منګل وویل چې د پاکستان مننه کوي چې د دې لوبې زمينه ورته برابر کړه. افغان کپتان زیاته کړه چې لوبغاړو یې د دې لوبې لپاره ډېر تیاری کړې ده. د افغانستان د کرکټ لوبډلې تر دې وړاندې د کرکټ د نړیوال شورا د نامکمل غړو هیوادونو لکه کینیډا، هالند، آیرلند، کینیا او سکاټلند په وړاندې 14 یو ورځنی لوبې کړې دي، خو دا به لومړی ځل وي چې د یو داسې لوبډلې په وړاندې ولوبېږي چې ټیسټ لوبې کوي. په افغانستان کې خلک له کرکټ سره ډېر مینه لري او په خاصه توګه په هغو سیمو کې چې له پاکستان سره نږدې دي. د افغانستان پخوانی لوبغاړی رئیس احمدزی په دې اړه وایي
میدان کې موږ وینو چې د افغانستان د مختلفو قومونو نه د افغانستان د مختلفو ولایتو څخه بل د خلک راغلي دي او سره یو ځای ناست دي، د یو بیرغ لاندې ناست دي او دوی یو د افغانستان ټیم سپورټ کوي. نو زه به دا ووایم چې افغانستان او د پاکستان ترمنځ به هم ډېر ښه روابط سره جوړ کړي او زه به دا ووایم چې هغه به ډېر د خوشحالۍ ورځ وي چې د پاکستان ټیم په ننګرهار یا په کابل کې لوبې وکړي او بیا د افغانستان ټیم ورسره په پېښور نه ونیسه تر کراچۍ پورې په مختلفو میدانونو کې سره لوبې ترسره کړي.
که څه هم د طالبانو د دورې پر وخت لوبغاړو داسې شکایتونه کول چې طالبان یې په لوبه کې مداخلت کوي او د چمن د فوټبال لوبغاړو ویلي وو چې له دوی سره په کندهار کې د هغوی په خبره ډیر ناسم چلند شوی وو، خو په افغانستان کې له کرکټ سره مینه دومره زیاته ده چې اوس د وسلوالو طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد هم ای ای پی خبري اژانس ته ویلي چې دوی د طالبانو په استازیتوب نه بلکې په خپل سر وایي چې له کرکټ سره ډیره مینه لري او د افغانستان او پاکستان ترمنځ په لوبه کې د افغانستان لپاره د بریا هیله لري. په کندهار کې د ټي وی او ډیش انچناو خرڅونکو یو دکاندار ای پی خبري اژانس ته ویلي چې یوازې په دې څو ورځو کې په لسګونه ډیش انچناوي خرڅ کړي دي. د هغه په خبره زیاتره خلک اندیښمن دي چې ځایي ټلویزیونونه به د افغانستان او پاکستان ترمنځ د لوبه ونه شي.
تاسو مشال رادیو اوریدل د افغانستان او پاکستان ترمنز مو د یو رزنی لوبې د کرکټ د یو رزنی لوبې حال اوریدل چې بوریوال کاکړ د توړان دکړ، خو دغه اوس را سره د کمپیوټر په سکرین کې د افغانستان او پاکستان د کرکټ د لوبډلې ورستي نتایج خایي چې تاسو کولای شئ چې په www.mashalradio.com کې هم تاسو دغه نتایج تر لاسه کړئ شئ. په دې نتایجو کې تر اوسه پورې چې افغانستان لومړی بیټنګ ته درېدلې ده، 15 نمرې جوړې کړې دي او یو لوبغاړی سوځېدلی دی او اته اورونه یې تر اوسه پورې شوي دي. تاسې مشال رادیو اوري
د مشال رادیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ صفه 621،
په لنډو صفو یا شارټ ویوز 2113، 14500 او 15000 کلو هرتز،
او د انټرنیټ لاري په www.mashalradio.com کې پاکي صافي اوریدای شي.
په کورم ایجنسی کې د سنی ډلو مشرانو د حکومت او گرین جرګې خلاف لن څخه په احتجاج لاس پورې کړی دی. دا احتجاج د مری امن لوزنامې د خلاف ورزي او په جیلونو کې د بیګنا خلکو د چولو پر ضد دی. دا احتجاج به د هرې جمعې پورست تر هغې تر سره کیږي تر څو پورې چې د دوی غوښتنې نیوي منل شي. په دې اړه د مشال رادیو خبریال تفصیل لري.
مشران وای چې دو ځل په برکل میجنسی کې د معاهدو خلاف ورزي او شوخ ولې تر اوسه حکومت او ګرین جرګې غړو مات شوی ضمانت وانه خستلو. د سیمینا ملک نیاز بادشاه مشال رډیو ته وویل چې که ممکن اقدامات ونه شولو نو هرې جمعې ورځ په دوی د حکومت او ګرین جرګې خلاف جمع کیږي.
هغه مجرم پوسټ ولې گرفتار نشو او نو اهل سنت پوسټ ولې هغه ګوډه ملو شولو او نو څه پورې هغه مهدا و خسته شولا حکومت د موکور میجنسی پیس
واضح دی چې تیر کال دسمبر په میاشت کې د شبلانو کلینه د مقبلو قوم درې کسانو سره یو گاڑی تختول نه پد، د جنوري په میاشت کې د منګل قوم یو ټیکسی ډرایور باندې د چاکوانو گزارونه کول نه پس نامعلومو کسانو د گاڑی د شکرداري او برمزایو ترمن سیمینا تختولې وو. پولیټیکل انتظامی اقوشیوی کسان او گاڑی برمد کولو پس په ملي کلی کې د کاکړو عناصرو خلاف بھرپور کاروائی کړې وه، خو ول شکردارا او آرامځایو کې د حدود ذمہداری د قانون لاندې د خلکو گرفتاری باوجود ټیکسی گاڑی تر اوسه نه دی ملو شوی. احتجاج کوونکي مشران د گاڑی د برآمد کولو سره په سیمه کې د بېګونه خلکو د رخلاصېدو غوښتنه هم کړې ده. په دې اړه ملک نیاز بادشاه زیاتوي، بلخوا مونږ چې کله د شیعه ډلې یو مشر ملک نثار حسین سره د معاهدې خلاف ورزي په حق له خبرې وکړې، نو وی ویل چې دغه قسمه کاروایی په سیمه کې د امن خرابولو یو سازش دی. نوموړي زیاته کړه چې امن ساتلو دپاره مونږ هر ممکن کوشش کړی دی او چاله به هم د امن خرابولو اجازه نه ورکوو. انتظامی چارواکی اسسٹنٹ پولیٹیکل ایجنٹ محمد عارف خان سره د خبرو کولو هڅه ناکامه شي، خپل د احتجاج کوونکو لخوا د مطالبه په حق لا د گرینډ جرګې مشر وارث خان اپریدی مشال رډیو ته ویل چې په دې لړ کې بټیل سر د گرینډ جرګې خړی د کورمې جنسي دوره کوي. یاد دی چې مری امن لوزنامه عملی کې دروسته په کور میجنسی کې لارې پرانستلو سره د بیکور شو خلکو بیا ابادکاری سلسله شروع شوې ده. خود سوري ډلې مشران وایي چې د معاهدې خلاف ورزي پس تر څو پورې ضمانت نوي اخیسته شوی د دوی احتجاج به جاری وي.
تاسو مشال رادیو اوري د امن د لوزنامې د ناملکیدو په خلاف په کورم ایجنسی کې مو د خلکو د احتجاج نه اوریدل. اوس هم روخانه مستقبل اونیز پروګرام لرو د یادونې وړ بولم چې تاسو د افغانستان او پاکستان ترمنځ د کرکټ د لوبي ورسته حل په www.mashalradio.com کې هم اوري او تر اوسه پورې افغانستان سلور 55 نمبر کړی او یو کس یې سوځیدل. روخانه مستقبل اونیز پروګرام کې کوربه منور شاه د ځوان نسل د دغه د تعلیم اعلی تعلیم او د دوی د روزګار په اړه خبرې اترې کړي. تازه په غړې وره
د سکول د تعلیم سره یو تن نور سکار او روزګار نشي کولای ځکه چې دغه یې تعلیم متاثر کوي. خدای تل سو کلونو په عمر کې چې یو هلک یا جنۍ په عامه توګه اف ای یا اف ای سی یعنی دولسم جماعت پاس کړی وي او په دغه عمر کې بیا دوی نه یوازې دا چې په ښه او بد پوهیږي، بلکې خپل تعلیمي سلسله چې زیاتره یو خاص مضمون یا شوبې ته محدود شي هم ښه په اسانۍ جاری ساتلی شي. په دې عمر کې ځوان کول د تعلیم ترڅنګ کار او روزګار هم کولی شي. د نن ورځې په روښانه مستقبل کې د هغه با همت ځوانانو خبرې دراوړو چې نه یوازې اعلی تعلیم کوي، بلکې د ځان او د کورنۍ د خرچو لپاره سناسه کار او روزګار هم کوي. په کراچي یونیورسيټي کې عباس خان نومي یو تن چې د خیبر پښتونخوا سوابي ضلع سره تعلق لري د خپل تعلیم او کراچي ته تګ په حق له مشال ریډیو ته وایي.
کراچی یونیورسٹی نے ایم ایس سی کوم پیٹرولیم ٹیکنالوجی ایم ایس سی کوم فائنل ایئر میں سٹارٹ تھے اور بس دل تک یونیورسٹی سے نزدی پاتی کی کراچی کے ماں داخلہ دی وجہ نکڑے گا کہ اصل کے پشاور کی سینا فیسلٹیز کم دی دیم خبر تھا کہ پشاور دوا شہر دے رہائش مسئلے اور لکڑی رہ جاتی مسائل یہ بلہ رہائش تک ڈیر ایکسپینسو دے گا نا اور بلہ کی زمین فیملی دور شاہ تن سپورٹ نشتے فائنینشیل کا نندل کراچی کی خود کی دے پڑھائی لے گھر جانا ہوں گا دیم خبر دار کہ دل تک فیسلٹیز لے خپل جاب کوم گنا ٹیوشن ٹیچنگ کوم گنا نو اگے کے خپل چرے کنا دے سمسٹر فیس ما وغیرہ او دا
دا چې د خپل تعلیم سره یې د کار سلسله څنګه جاری ساتلی. په دې پښتنه عباس خان وایي چې اول یې عامه مزدوري کوله او ډیر تکلیف کې وو، خو اوس نورو طالب علمانو ته سبق خایي یعنی ټیوشن ورته کوي نو ښه گزاره یې کیږي.
داسې چل دی چې زه چې دی کنه زه تقریبا چې دی کنه سهار نه چار بجو پورې یونیورسٹی کې یم او د دې زمونږ چې دی کنه یونیورسٹی خپل فیس چې دی نو سمیسټر فیس دی 8750 روپۍ دی کراچی یونیورسٹی پټرولیم فیس دی کنه او نو پای کې زه دا کوم چې ټیوشن یې خیما دوه درې ځله ټیوشن یې خیما چار بجې دلته نه شم چار بجې نه تقریبا 8-9 بجو پورې زه لکه چې مختلف کورونو کې ټیوشن خیم کنه ماشومانو ته فرسٹ یا سیکنډ ایئر والا او اے لیول والا سټوډنټ هم دي نو هغې ته زه دا خپل ټیوشن خیم هغې نه بس خپل کور ته راشم یو ګنټه دوه خپله سټډي وکړم او بس دلته یونیورسٹی کې سیم ملاوی نه لایبرری کې سټڈی وکما او بل دا چې زمانہ کا خرچې چې کوم ناغنه لوي چې خپل کمرې کرای دا کوم ځای پاتې کیږي مو دا خرچه مرچه دا زمانہ روټای خانه پینی خرچه دا نو بس الحمدلله دوره گزارو شي چې هغه دې کې راو شي نو بل دا چې مینج کول زګه مخ ته اور پرابلم خو اس لګه ټیچینګ لاین کې لګه ایکسپیرینس نو شنو هغه وجه باندې اوس چې دا کنده پرابلم لګه حل شول
نو موله د خپل ژوند او تجربه پرانا کې وای یو انسان هله کامیاب وي چې د هر ډول حالات مقابله ته ځان تیار ساتي او د مستقبل لپاره خلوړ مقام په پام کې نیسي
زما خپل ځانما انټر چې دی کنه زما په لاس کې د عمر په ما باندې مور پلار کړو دا نه پس سیټ ګریجویشن او ما د کراچۍ نه کوټ او می سیم د کراچۍ نه کوم ان شاء الله چې دی کنه ایم ایس او پی ایچ ډی چې دی کنه هغه د بارو بهر څه کولای شو د پر اپلای کوم نو هغه بوم زما په خپل خرچې دی نه ځکه چې مور پلار چې دی کنه دورا وی نور ما شومان یو بل چې تل سو کال پورې یو د ځوان شي دی نه غلبه دای چې خپل کور ایکسپنسز کتل پکاري او د دې بوجي چې مور پلار باندې بو جوړ شي نو دا نه خدای چې انسان خپل خپل ودریږي خپل خپل درې دل باندې دا نه غري چې د سر انسان چې نه مخ کې سره سختې تیری کین دوره بچی دی کنه تانا چې دینو سولید مطلب صحیح انسان جوړی دی که سختې دې نه تیری کړی ته د زندګۍ کله چې دی کنه نه تندې لوګې نه تیری کړی دا نه باوجود چې انسان نه صحیح پرفیکټ انسان نشي جوړی دی
عباس خان په دې باور دی چې د تعلیم ترڅنګ کوم طالب علمان کار روزګار کوي هغوی د نورو طالب علمانو په نسبت د تعلیم سره ډېر خواري کوي
په دې حواله باندې زه دا وایم کنه چې موږ ځکه سیریس یو چې ما ته پدره پیسې څنګه ګټل کیږي څنګه خرچ کیږي نو ما سره فکر دی چې یار موږ دا سټډي وکم زر تر زری کمپلیټ کوم او بیا زه جاب شروع کوم او هغه چې دین هغه د پیسو هیڅ قدر نه دی چې ډېر خپل مهنت نه کړی هغه قدر نه نو په دې وجه باندې لکه اوسه پورې چې الحمدلله دا چې خپل ټیچینګ هم کوم هغه سره خپل سټډي هم دی ار سوم دی هغه باوجود الحمدلله زما چې په ډپارټمنټ کې فرست پوزیشن روان دی او انور لکان ته ګورم د مور پلازه پیسو شي نه یا په دې پرې راګیری شي وي چې اجي نه دغه چې خپل یو کس تعلیم کوي نه سره
نو موله د خپل کول هلکانو او جنکو لپاره دا پیغام لري
د کول لومبه دا دي چې ارسه کوي کنه خپل طلای باندې کمپرمایز چری مکوي که څه کوم مقصد دې تاسو مور پلا تاسو سره واړی ار مور پلا دا واړی چې موږ زری یو پوسټ باندې لرشي او چې لکه زموږ زری چې کنه یو یا لور دا یو هاف پوسټ اور سی یو یو خپل چې کنه دا هغه ته ملاوي شي باندې دا زموږ دا پیغام دی چې ارسه نو ارسی از ریلیټډ د مهنت سره زموږ چې سره مهنت کیږي کوي او چې سره چې کنه ځان دې اخوا دې خوا جنگ جګړو دې سیزن نه سره اوسه دې نه سره په امان دي نو ډوره بخي او بس مین مقصد دا دی چې پړای چې کنه سره په خطرې کو کوي یو انسان جوړېدو کوشش وکړي چې انسان چې دغه په دنیا کې په معاشره کې د خن په خن ضرورت خلک وي
عباس خان په پېټرولیم ټیکنالوژي کې شپاړسم کوي او د خپل تعلیم د خرج لپاره نورو طالب علمانو ته سبق خای په پېښور کې حنا دورانی چې ایم بی ای ډیګری یې کړې ده د تعلیم ترڅنګ یې د یوې کاروباري ادارې سره د انټرنیټ په ذریعه د کورنا نوکری کړې وایي که څه هم د پښتنو په معاشره کې د جنکو لپاره د کار روزګار موقع نسبتا کم وي خو که جنکۍ غواړي نو د خپل تعلیم او روایتو ترڅنګ سنا سره کار کولی شي
پاپه دا کار کوله چې ما کله خپل اف ای وکړله او ما په سي بي بي کوله هغه دوران کې ما جاب شروع کړو خو دا ما چې پتا شو چې یو خپل ته چې څنګه چې موږ په خبرو خپل پاتې ولته به تاسو په دې چې اکثر کال چې دا سي بي سي نه کو په هر وخت کې نو کو جاب کول تخره غنل کیږي ما دا د نو چې زکور نه بهارو زم او ځل سرکار نو هغه کې دا ما دا طرف کړو چې ما خپل دا ما دا یو انیشیټیو دا واستو چې ما د سي کارو لټولو چې کوم کور کې
دا چې د تعلیم سره د کار کولو لوجه تعلیم متاثر کیږي او کسنګ په دې پښتنه حنا دورانی وای
دا خو جی تا مخه کښ پورې دا چې کم دا کار کوي او دا غي خپل بیا دې سیس پورې دا چې په تعلیم سره سانه ځان کار کوي او خپل دې جاب سره سانه کار نه کار کوي. کته څه خپل غواړي چې تاسو دواړه سيزونه په یو شانت او کوي په یو مخ باندې کوي او دواړو لخه پوره توجه ورکړي. خو پتا ده چې تاسو باندې بلد بوج خو زیات راځي. دا خو ته سيزو دارغه خبر نه چې تاسو یو سيز ته پوره توجه ورکړي د شي ته په سمره سي په دارغه باندې روانې مغه هم نه کیږي. تاسو په تعلیم باندې اثر راتلو خو ما دا کوشش کوله مسري چې څه کار کوم لیکن زبا سری و سری خپل تعلیم نه هم مکمل ټایم ورک کسان ته نه ملت کم شه به وچ نور کسان نور مرګ دی چې دوی سره بزات ټایم او سره بدون نو خو خپل ډیر کوشش کولو چې خپل تعلیم نه خټه سم ما ورکړې دی زما چې کم اند رزلټ رالو اخر مت پر لګې دا چې خپل تعلیم نه خټه ټایم ورکړې زما جی پی چې هغه زما د نور مرګ سره برابر به بلکې نه لکه زیاته بم نه به کم نه
هینا بی بی وای د تعلیم تر څنګه د کار کولو له وجې به ټوله خرچې په اسانه پوره کولې او که څه هم د واده کېدو وروسته نوکری نه کوي خو وای د عملی تجربه له برکته ورته د کور په معاملو کې ډېر اسانتیا ده.
مطلب یو تاسو کار وکړئ یو تاسو یوزي کې تاسو یو جاب وکړئ داسې خلکو سره تاسو ډیلینګ وشو چې کوم پریکټیکل لایف کې چې خپل مطلب تعلیمي ژوند ختم کړی دی تاسو پریکټیکل لایف والا خلکو سره ټایم تیر کړو دا غي څه تاسو باندې هغه تاسو کې ورسره کو پروزي په باندې معنی کنه نو هغه دا چې خام خام تاسو ډیره پته لګی چې خپل مطلب کا مقابلو کوم خپل د نور خپل خاندان کې خپل ګر چا پر خلکو سره وګورم نو که زه بهر ته ځم نو ما ته بدون تیارې بچا سره خبره شي وکړه ته چې تاسو دکاندار سره خبره کوم زه به یې
نوی کولتا او په خاص توګه جنکو ته حنا بیبي څه پیغام ورکوي؟
خپل ځان باندې ما ته ډېر زیات بد لګي چې یو ماشوم چې دی چې خپل تعلیم کوي لګیا دی او هغه سره دونه بیا کې په دلی شته دی تو نه کې قابلیت شته دی چې هغه لاړ شي هغه مخ کې خپل څه طریقې سره څه کوي وړو کې کار کوي وړو کې جواب دی چې یعنی کله اوس نه مې کور کې مدد نشي کولی نو دا خپل ضرورت نه خپل پوره کولی نو دا خو ځان چې دا ډېر خبرې چې دا کلچر زمونږ د په معاشره کې راشي.
هینا دورانی د پېښور یونیورسيټي نه د ام بي اي ډیګري کړې د خپل تعلیم ترڅنګ یې د یوې کاروباري ادارې سره د انټرنیټ په ذریعہ د کور نه نوکری کوله. وایي د واده وروسته د خپل کورنۍ په خوخه د خپل کور انتظام چلوي چې د نورو خزو په نسبت پکې ډېره کامیابه او خوشاله ده. په کراچۍ کې خواوشا سلويخت لکه پښتانه میشت دي چې زیاتره یې به تعلیم دي او سخت مزدوري او مهنت کوي خو دغه پښتنو ته هم احساس شوه چې به له تعلیمه د کامیابی ور کله هم نه خلاصيږي. د سواد د ضلع شانګلي ملکوت خان هم په دغه کې شامل دي چې د مزدوري ترڅنګ یې د تعلیم په ډګر خپل مزل شروع کړی دی. د مشال ریډیو سره د خبرو پر مهال ملکوت خان وایي
زه په 1 اپریل 2004 کې زه کراچۍ ته راغلی ما 9 کلاس کې ایڈمیشن اخیستی و ساینس کې د داغې نه پرې زما محنت شروع دی او داغې سره سره لږ ډېر جاب پکې م کو او اوس بیا ما میټرک وکړو میټرک نه وروسته انټر مې وکړو انټر نه وروسته زه داود کالج آف انجینئرنګ ان ټیکنالوژي کراچی پای کې ماته انجینئرنګ کې الیکٹرانکس انجینئرنګ کې ایڈمیشن نه لاو شو بس ماشاءالله فاینل ایئر کې سټڈی کوم سټڈی م ډېر کل لرم الله شکر دی.
نو موله وای چې اول توجه یې تعلیم ته ورکړي او بیا چې کله هم ورته وخت ملاو شوه نو ضایع کړی یې نه دی او پکې یې خپل مهنت او مزدوري کړي.
میټیک نرسټو ویل ګیټ نه لاو شو پای کې او شاپ کې لګیدل یو ملک کار مې کړو بیا چې نو انټر کې جونګ سټډی ډیر زیات ساينس کې پای کې ماسټری کې بیزی ومه انټر نرسټو بیا چې نو څنګه د انجینینګ چلاړم نو مو سره پارت ټایم ټیوشن پڑھاو شروع کړو باقي دنیا چې کوم کارونه دی او څنګه ما نه شو کولای چې پای کې ټایم کنزیومینګ ډیر دی اچي او بل خبر دا چې زه زمارو چان څنګه سټڈی کې ډیر دی زموږ چې ټیچینګ یا پڑھای خپل پڑھای ته له دې چې مجبورای دی وجه نه لګ ټیچینګ به بیا کومه نو اوس هم خوشی شروع دی اوس فل حال زموږ سره یو ټیوشن دی او قبل نه لاو شنو غوم کومه او سره خپل سټڈی روانه ده.
ملکوت خان وای پلار او ورونه د تعلیم د نشټوالي لوجه کوم قوي کار او روزګار نه لري او د مالی مشکلاتو باوجود غواړي چې د سبق وای نو زکه د هم کوشش کوي چې په هغوی بوج جوړ نشي.
زمون خلک چونګي ان ایجوکیټډ او خو کوالیفاید نه علاقه ده سره
نو هغه چې ګل یو کس ایجوکیټډ نه نو هغه د جاب څنګه ملاویږي تا ته پته ده بیا دا هغه به سب بیک گراوند زما ورونه خو ډیر ماشاءالله سټرګل وکړو ډیر زیات زه خو سوچ کوم چې په وړکیم دا اوشانې نور څوک نشته هغه چې هر قسم قرباني ورکړي زما لپاره نن یې د دې سټیج سره ورسو دما ماشاءالله الله هغه او زما د پلار هم په خپل ټایټ جاب نه وځي چې هغه لیکه پړه نو ټول مشران دي هغه سبق نه دی ویل
نو مولای وای به له مهنت ک کامیابی وی هم هغه ډیر لګا او ارزی وی او کوم خلک چې د ملک او قوم د تقدیر بدلولو ثواب ګرځي هغه د ډیر مهنت ورسته دغه مقام ته رسیږي
د جاب سره سره ایجوکیشن حاصلې داغي ریالیټی سره څه پته لګي او سړی ته پریکټیکل نالج راځي ټول خلک چې په دنیا کې کوم امیر دی یا پاورفل پرزیدنت دی پلانر دی پلانر هغه ټول چې د پیدایشي پرزیدنت نو اگو کم یو نه یو کس داسی سٹرگل کر لے اگو چیزنو بے ٹائم چینج کر لے پورا نیشن ہی چینج کر لے
ملکوت خان د الکترونکس انجینئرنګ د اخری کال طالب علم دی او د خپل تعلیمی خرچ پورا کولو لپاره کار هم کوي او هم په دې ځای د نن ورځې روښانه مستقبل پروګرام سرته ورسید. تاسو هم که کومه پوښتنه او یا وړاندیز لرئ په دې شمیره ټلیفون وکړئ او خپل پیغام ریکارډ کړئ 00202122 1212 1212. او اوس خپل کوربه منور شاته اجازه ورکړئ. خاط او آباد اوسئ.